انعطاف وخی او د ځوانانو او د خلکو دغه دغه غوښتنې طلبای کوي.
د وزیر اکبر خان غونډۍ پر سر شنه او سپین بالونونه هم تر سرګو کیږي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:30 شوې. احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه ووځي نو ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. د چارواکو ویلي چې که طالبان افغانستان په زور ونیسي نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. طالبانو ګواښ کړی چې که ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونه وځي نو د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د طالبانو ویاند دا ګواښ پرون په یوه اعلامیه کې وکړ. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو 14 تنه ملکیان برمته کړي دي. د دې برمتو ځینې یې بیرته خوشي شوي دي. برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره یې بې ساري کچې ته لوړه شوې ده د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 18 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پرېډ کې برخه واخیسته. او بیلاروس د یوروویژن د سندرو له سیالیو حذف شو. د بیلاروس لخوا د دې میاشتې په لومړیو کې دې سیالۍ ته د ګلاسی زمیتا ډلې وړاندې شوې سندره چې نوم یې و زه به یې در زده کړم رد شوه.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه 12:15 نیوي او په ځینو ښارونو کې په اف ام 3.15 سپاوري. همدارس د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې اوریدئ او مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام واوري.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشئی موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د روسکان پولیسو د سلګونو کیلوګرامو بانګو د خرڅولو مخاوني ولا له نشي مواده سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورم نیټه د ترینکوټ خار په منارچاو کې د موټرو د تلاشي پر مهال 1314 کیلوګرامه بانګ له یو موټر څخه ترلاسه کړل او موټر چلونکي هم ونیو. له نشي مواده سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په پام کې وچی دا بانګ ترینکوټ خار ته قاچاق او بیا پر بزګرو باندې وپلورل شي. په خوست ولایت کې تر 200 لیټره ډیر ایتانول تیزاب ونیول شول. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې 215 لیټره ایتانول تیزاب چې له بهر څخه خوست د نشئی موادو د جوړولو لپاره قاچاق شوی وو د خوست ولایت په مرکز سبزی منډی سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. تورن کاستر لومړنیو تحقیقاتو وروسته خپل جرم منلی ویلې دي چې دا تیزاب د نشئی موادو د جوړولو لپاره خوست ولایت ته قاچاق کړی وو. او د ونی وروستی پی خداده چی د ننګرهار پولیسو نږدې 200 کیلوګرام چارس ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رتو ویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشئی مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې 1340 کیلوګرام چارس ونیول شول. دوهم عملیات په جلال آباد ښار کې وشول چې په نتیجه کې 19 کیلوګرام چارس ونیول شول. په پام کې و چې دا چارس د پرچون په بڼه پر معتادینو باندې وپلورل شي. د لومړی عملیاتو په تړاو یو قاچاق کوونکی هم نیول شوی خو د دوهمه قضیه په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی.
د نشئی موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشئی موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی.
د کوکنارو د کښت او نشئی موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشئی بوټو ډیری معتادین اوس د خیخي او هیروینو نشه کوي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دي نو هغې ته د هیروین شیدو کې هلکۍ ورکوي چې دی وارام شي.
دا چې روغ شوي معتادین د روغ پاتې کېدلو لپاره نور څه ډول پروګرامونو ته اړتیا لري په دې اړه له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه لرو.
هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوي کې موجود دی ارزیابي کېږي او د دغه عواملو په اساس منتخب کېږي چې دا مریض به ګواښ کوم مرض تخیږي.
د فواد په نوم د نشئی موادو یو خرڅونکی وایي چې د نشئی موادو په کاروبار کې دولتي چارواکي لاس لري.
حکومت او پولیس ټول کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د 5000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به دی وروسته درکم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یو هفته وروسته د پوډرو عملی شو.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کوکنارو کښت او نشئی موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو ګواښ ته پام نه کول کولای سي چې د افغانستان سوله او امنیت د سولې تر تړونو وروسته هم له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د کوکنارو کښت او نشئی موادو قاچاق نه یوازې دا چې د جګړې سبب سوی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم ګواښ دی. سیاسي تحلیلګران کله یوې خوا له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي، له بلې خوا د نړیواله ټولنه هم له دې امله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه د دې سازمان د امنیت شورا ته د 2020 میلادي کال لومړۍ درې میاشتنی راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه وویل، تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. میرمن دی بورا لاینس لا نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او د نامشروع اقتصاد د ودې مخه ونیسي، ځکه دا ویرسته چې نشئی مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت تهدید کړي.
د کوکنارو د کښت او نشئی موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي او پر نړیواله ټولنه اغیز کوي. موږ تیر کال ولیدل چې د کوکنارو کښت د پام وړ ډیر شوی و، خو د کوکنارو د کښتونو په اړولو کې بیا د پام وړ کموالی راغلی و. د سولې تیر بهیرونه ښیي چې د سولې تر تړون وروسته بیا هم غیر مشروع اقتصاد کولی شي چې د څو کلونو لپاره سوله او امنیت تهدید کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ پر وړاندې د دې ګواښونو لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې پرله پسې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغان دولت یو سروي ښیي چې په 1999 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې ودیر ډیر سوی و، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې ترمنځ د سروي د میتود پر سر اختلاف د دې سبب سو چې دولت ونه سوای کولی چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیایي نشئی موادو قاچاق د دې سبب سوی چې د نشئی موادو تولید ډیر سي. له همدې امله ملګری ملتونه هم وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. لا نشئی موادو سره د مبارزې په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر لا یوې خو لا نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې عمله ملامته بولي چې پیسې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي.
په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیسې ولګېدې، خو د پام وړ نتیجې نه درلوده. علت یې دا دی، هغه ادارې چې دولت جوړې کړې ګټورې ثابت نه شوې. بهرنیان وایي چې په دې برخه کې ډېرې پیسې لګولي او د افغانستان دولت باید دا ظرفیت درلودای چې د بهرنیانو له مرستو پرته د نشي موادو سره مبارزه وکړي. که څه هم د افغانستان دولت د دې مرستو په برخه کې دومره ملامت نه دی، ځکه چې ډېرې پیسې په مستقیم ډول بهرنیانو لګولي دي.
د ملګرو ملتونو لخوا د سولې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان سولې او امنیت ته د ګواښت خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې د نشه یي موادو پر مسله هیڅ بحث نه دی سوی، او په هغه طرحه کې هم ورته هیڅ اشاره نه ده سوې چې د ترکیې په غونډه کې به بحث ورباندې کیږي.
آیا پوهیدلاست چې د نشئی موادو استعمال د انسان زړه ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری خرم خبرې واورو.
ټول نشئی مواد، هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. په ټولو کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو، او بل اخره کولای شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشئی بوټو ډیرای معتادین اوس د خیخی او هیروینو نشه کوي. ډیرای هغه خلک چې په خوا د ناسم باور د مخې له نشئی بوټو څخه د درملنې او آرامولو لپاره کار اخیست، اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. طبي ډاکټران وایي هغه معتادین چې لومړی یې د نشئی بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي، ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرام ښیي چې ډیری هغه ښځې او ماشومان چې په خواهی د ناسمې عقیدې له مخې نشئی بوټې لکه چارس او تریاک استعمالول، د وخت په تیریدو سره په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته، داسې یو کال خومه بال لغنه په دغه نشو باندې سرس.
شفیق هم یو له هغو معتادینو څخه دی چې د ناخبرۍ او ناسم یقیدې له امله یې نشئی مواد لومړی د درملنې لپاره کارول، خو وروسته ورباندې معتاد شو. شفیق د هغه وخت کیسه کوي چې بار وړونکی موټر یې چلاوه، کله چې بستړی شو نو د هوسا کیدو لپاره به یې تریاک خوړل، خو وروسته همدا تریاک د دې سبب شوه چې په کیمیاوي نشئی موادو اخته شي.
نشه نمخ کې ډرایورم ټیلر مې چلاو، اول مې لا پیمونه شروع کړل په وجه د دې چې دماغ کې د شي انرژي کم و، د کار روزګار ته مې لاس رسای نه شوی کوي صحیح. هغه وروسته بیا په دې بل عمل را وختلو، د هیروینو باندې یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړل، ما دې شي په باره کې معلومات نه درلوده، یز مې پیژندل نه چې راته مخ کې کړل، استفاده مې کړ، په ما ډیر ښه ولګېده. همغه وجه نه بس یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد همداسې پکې راغلل.
د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې لومړی د نشئی بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي، ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره میرمن آرزو وایي هغه میندې چې په خواهی د خپلو بچیانو د آرامولو لپاره هغوی ته تریاک ورکول، اوس یې د هیروینو او ښیښې په دود آراموي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دي، نو هغې ته د مواد مخدر هیروین شیدو کې هلکۍ ورکوي، یا چې ځینې وخت اخلي انشاقي به دودې د هغې په مخ باندې دود کوي چې دی ارامه شي، په ځای کې ویده یي، نو دا خپل دی کار ته ورسیږي. د هغې خاطر نن اوس د تریاکو په ځای به هیروین او شیشه او دا شی نه چې استفاده کوي، د کوټه کې چار اطراف ته د ماشومانو باندې دود کوي، دا ماشوم ته معتادیت پیدا کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید وایي چې ځینې نشئی بوټي چې پخوا خلکو په خپلو کورونو کې د طبي بوټو په ډول کارول، اوس همدا کورنۍ همدا بوټي پروسس کوي، کیمیاوي نشئی مواد ځینې جوړوي او بیا یې استعمالوي.
د پخوا راهیسې زړو ښځو به په کورونو کې خپلو ماشومانو ته او یا ځینې زنانو ته همدغه بوټی به د غرونو نه راوړلو، دغه بوټی به ورته ټکولو. دا د معدې او د ګردو د تکلیفونو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدلو. خلکو ورسه تجربه لرله، مګر په دې نه پوهېدل دې کې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې هغې نه متامفیتامین شیشه یا کریسټال ته نه جوړېږي.
ومان بوټی چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره بیا فراه او غزنی ولایتونو کې راشنه کیږي او طبي نوم یې افیډرین دی، د نشه یي موادو جوړونکي په وروستیو کلونو کې داسې تیزاب ځینې جوړوي چې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0993 شل شل. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. ډاکټران وایي چې روغسوي معتادین تر درملنې وروسته هم یو لنډمهاله او اوږدمهاله مرستندوی پروګرامونو ته اړتیا لري چې تر درملنې وروسته هم داسې روغ پاتې شي. دا چې دا پروګرامونه د معتادینو په کوم عمر، جنس، طبقې او ځانګړتیاو پورې اړه لري او څه ډول عملي کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې دا پروګرامونه څه ارزښت لري.
دغه مرحله ده چې ډیر په تداوی کې مهم دی. دا مرحله لکه چې نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې هغه دوباره احتیاط ته لاړ نشي، ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر له روغ شوي معتاد سره څه ډول پروګرامونه مرسته کولی شي چې هغه بیرته به نشخته نشي؟
د مریضانو د نیازمندی په اساس او د هغوی د احتیاط د زمینه او عواملو په اساس مختلف مدلونه هم په دې کې موجود دی. یو مدل مثلا هغه بایوسایکوسوشیل دی چې په هغه کې طبي تداوی د رواني ټولنیز مشاورو او مرستو سره یو ځای کیږي، هم دننه په مرکز کې هم یا هم خزنه باندې ورته رسیږي. بل مدل عقیدتي مدل دی چې د عقیده کې برنامه د هغه په قالب کې اچول کیږي او مریضانو ته وړاندې کیږي چې ځان ساتنه او پرهیز وکړي. او بل طریقه یې مثلا معنوي طریقه دی چې هغه د معتادین ګمنام په نامه دی چې هغه دولس سټپس لري او په دې سټپونو کې هغه خپل ځان خدای ته سپاري چې هر شی د هغه له جانبه دی او هغه خدای به دوی ته مرسته رسوي، بیرته احتیاط لاړ نشي. او بل مدل هغه چغل درمانی دی چې کوم کسانو چې شغل و عاید نه لري دغه برنامه ته معرفي کیږي چې دا مشکل رفعی او بیرته احتیاط لاړ نشي. او د دغه مدلونو په اساس او د مریضانو د نیاز په اساس موږ کولی شو چې د مریضان په دې برنامو کې واچوو او د هغوی ساتنه وشي وروستۍ کلونو لپاره.
په دغه پروګرامونو کې د معتاد کمزوري، قوت، عمر او جنس هم په پام کې نیول کیږي؟
دا مدلونه چې ما وویل دا د همدغه فکترونو په اساس انتخاب کیږي. وګه یو نوځوان ډیر احتیاط ته لاړ شي او چې تداوی هم وشي بار بار بیرته احتیاط ته لاړ شي، نو دا د سن په اساس دی. د جنس په اساس نارینه زیاتره مثلا مخدره توکو الکولو ته مخه کوي، او یا مثلا هغه کسان چې کنجکاوي روحیه لري یا ډیر کنجکاو دی زیاتره مخدره موادو ته لاس وهي، نو د دغه فکترونو په اساس هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوی کې موجود دی ارزیابي کیږي او د دغه عواملو په اساس موږ انتخاب کیږي چې دا مریض به واقعا کوم ماډل ته ښیي. کله چې یو سړی ډیر مذهبي سړی وي نو د هغه لپاره د مذهبي ماډل به ډیر ښیي. یو سړی ډیر عقیدتي یا په طریقه او په داسې شیانو باندې باوري دی نو هغه به د هغه ماډل ته معرفي کیږي. او یا بل کیدای شي زیاتره د اقتصاد او فقر له وجې نه دا کار کړی نو هغه به د شغل درمانی ماډل ته معرفي کیږي چې یو شغل مشغله ورته پیدا شي او اقتصادي وضعیت ښه شي نو به احتیاط ته مخه نه کوي.
روغ شوی معتاد چې بیرته جامعې ته ګرځي، کوم لاملونه د دې سبب کیږي چې بیرته نشې ته مخه کیږي؟
یو خو د احتیاط ماهیت هم دا دی چې لکه د شکر د بیماری غونده ده. شکر بیماری هم داسې دی چې ښه کیږي نه، فقط تاسو به پرهیز کوئ. احتیاط هم داسې مریضی دی حقیقي نه، فقط پرهیز وسات. نو یو وار دوه وار درې پنځه وار بیرته معتاد کیدل هم ډیر نارمل خبره ده په تداوی کې. ګواکې چې په هر یو وار چې مریض بیرته معتاد کیږي، ځینې تجربه دی ځان ته اخلي او ځینې خطاګان دی چې دوی ته معلومیږي، او په بل وار کې د خطاګانو مخنیوی کوي او د تجربو نه استفاده کوي او چانسز دی وروسته احتیاط لپاره ډیر کمیږي. بل سلام عملونه هم شته چې دننه یې باندې موجود دی، لکه دننه په شخص کې کیدای شي د ده د شخصیت ټیپ داسې وي چې دی ډیر هیجاني، ډیر بې ثباته، ډیر جدلي، ډیر نو داسې ټیپ شخصیتونه زیات یاد ته راځي. یا کیدای شي د هغه رواني ناروغي چې مثال خفګان، اضطراب، تشویش ولري او هغه تداوي نشي، نو بیا کیدای شي هغه د خپل ځان د آرامش لپاره بیرته احتیاط ته مخه کړي. همدا فکتورونه دي چې دننه په شخص کې موجود دی. وایي باندې هم فکتورونه شته، لکه کوم بازار کې چې دا مواد پیدا کیږي، نو دا یو فکتور دی چې بالاخره یو سړی به وایي چې بله یو ورځ بس کم، بیا یو وار به ټیسټ کوم نور نه کوم، نو بیا بس لاړ. او ارزان پیدا کیږي، فریمانه پیدا کیږي. داسې خبرې دي په جامعه کې چې مثال هر وخت خلکو ته داسې بدې نمونه دوی ورکوي، لکه معتاد، پودري، که مریض جوړه وي نو بالاخره یو ورځ به بده د ده په مغزه کې بده لګیږي او بیرته احتیاط ته ځي. ټولنیز سپورت، فامیلي سپورت، دا شیان ډېر ضروري دی. له همدې خاطره دی چې دا یوازې د مریض وس ورته نه رسېږي چې دا ټول شیان کنټرول کړي، نو دا برنامه باید وي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي او خپل ځان ساتنه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وارده. د کندوز ولایت شل کلن فواد له 100 کالو راهیسې نشې مواد خرڅول چې دوه ځله بندي هم سو. دا چې فواد د څه ډول نشه یي موادو کاروبار کاوه، څنګه بندي سو او دې کار پر ده او کورنۍ یې څومره ناوړه اغېزې وکړي، دا به خپله فواد راته ووایي.
زمونږ د کور اقتصاد ډېر ضعیف و، په دغه خاطر زه ډېر مجبوره سوم چې مواد مې خرڅوله، چرس خرڅوله او چرسونه مې پورته نه دي خرڅ کړي. څلور کاله کېږي چې ما مکتب پرېښی ده، د سړک پر سر ناست وم، خلک به راته راتله او ما به پیسې ترېنه اخیستې، مواد به مې ورکوه. پاورز کې 250 کسان مونږ ته راتله، په دې 250 کسانو کې 250 پلتی، یو پلته سل افغانۍ ده، په دې یو پلته کې 15 ګرامه دي، 2.5 کیلو کېږي که 2 کیلو کېږي، دومره مونږ عاید درلوده. په دې یو کیلو کې مونږ 40,000 افغانۍ جوړو، په دې کې مونږ ته 10,000 8,000 دومره ګټه ده. حکومت او پولیس ټولو د کابل کې چې څومره مواد پروشان دي، د دوی سره لاس لري. هر هفته چې کیږي دولتیان راځي، دوی نه حق اخلي. زه چې دوه ځلې ونیولم، دغسې د پولیس داوزې او عامر داوزې نه وی شو. په هغه وخت کې مونږ د دولت سره غږېدل نه وو چې تاسو ته مونږ د هفتې کې دومره حق درکوو. زمونږ په ژوند کې دغه بده اغیزه کړې ده چې زه خپل مکتب څخه پاتې شوم، نورونه مې مکتب څخه پاتې شوه، پلار مې عملی شو، تره مې عملی شو، بل ورور مې عملی شو. بعد تاثیر په دې خاطر یې وکړو چې هغه کسان چې عملي کیږي هغه به هم مونږ غوندې مشران زامن، مونږ غوندې ورونه او مور او پلار خوندې دا به لري که نه، د خلکو بدې دعا وي دغسې مونږ خراب کړو. او دین وروسته زه نه غواړم چې د چا بده دعا په ما پسې وي. زه ډېر پښیمانه یم په دې کار باندې. خپل ټوله کورنۍ وږي او تیږي پرېږدم، ولې داسې د خلکو خبره زه په ځان باندې نه منم. که ما حلال کار کولی او تعلیم مې کړی وای، ایما روزګار به ډېر ښه و، یو ځای به مې یو وظیفه درلودلی، یو ښه روزګار به مې و، او داسې بدر بدر نه وای لکه اوس چې یم.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډرو اخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال معتاد سي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ سي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
Thank you.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چې لګ دې تاب جوړ شي.
سالم جانا ما څه کوي چې پودر را باندې وای؟ ته د خپل کار کوا، کدی پرینډی والان ډیر ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
ول به څوک را وخی؟
زما د اکازوی کمال در خیم.
او رښتیا هم کمال می خو خوږ انډیوال دی.
نو چې کمال دی خوږ انډیوال دی، هغه ته ولې د پودر سات نه کوي؟
هغه تمیم څو ځله سات کړای دی خو نه یې منی.
سم ور پسې شلاشه خیر به یو منی.
زه کوم بابا مال پودر خیر ولید چې پاتې کمال شو، که پختم شي ما ته به څنګه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خامہ خادر رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې به راکی که پودر؟
که کمال پودر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا به خام ولې پیسې او پودر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
خیر خیر اوس به درنه وغواړم.
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر په ماشول دی وی میاشتې پودر دی د میاشتې په سر کې لمه وغواړه نور څه وایي؟
ښه دا خو پودر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم؟
50,000 افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا د 50,000 افغانۍ همدا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پودر عملي شو نور څه وایي؟
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوری کولو لپاره تاته پیسې درکړې دي، که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
میرم اوزه ایسو کم نه خبریږي.
سلیمه زایم
دی څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده زاده زر اخلم.
خوری میلمنه غواړی؟
ولی نه غواړو، خدای دې راوله. رازا رازا
خوری دست پیگه در ونیسه چه اومی نداری؟
رازا نده داری چه غورکسا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر رغلی؟ چنگه یه جوره یه؟
شکر ستا چال دی.
رازا رازا ما داری رازا دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره رغلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازوی اکبر زمش پا کور که میلمه کری و
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایا دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه چې شاګل ترور دې څه وایي؟
بس مورې د شاګل ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور را وغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم را وغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب سو.
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګوره اکبره سزا به خامخا ویني، خو کله پولیسو سره مرسته وکي او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.